السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په بل او ساته خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري هرکلای کو په دې لچې روغ وسي او ری چې د افغانستان ولسمشري معنی دی ویلامي په خبرولو سره د کابل ورسته بریټ غندلې وې دي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نش کولای ځان ته برائت ورکړي په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن ته خوشاله خو ل امنیتی پلوه په اندېښنه کې دي دا او نور مطالب هم پروانه خبرونه کې لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې قسمت څاروان وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وشل شوي او په جبل الطارق کې د ایران د تیلوړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې رواني شي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله په دې برید کې لشتر درې شپې ته تنه وژل شوي او یو سلو دوه اتیا نور ژوبل شوي دي ولسمشر غنی له دې پیښې وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي د اسلامي دولت یا داعش په نوم سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست په خو دې ډلې د زینو بمی بریدونو چې لاس یې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی او افغان چارواکو د داعش اداوی تایید کړی نه دی د کابل شهر په لویدیځ کې د تیر شپې دا حمله د سش کال په حملو کې تر ټولو خونړی بلل شوې ده ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د کابل د واده پر سالون د تیر شپې دا بشری ضد برید په کلکه غندم د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته او غم شریکی وکړو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د واتس اپ له لارې په یو پیغام کې د برید غندلې دی خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې برید په غندلو ځانته برأت نشي ورکولی ځکه چې دوی د په وینا د تروریستانو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړې ده ملګرو ملتو هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې پر ملکی وګړو حمله جنایت دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان په نخه کوي یو جنایت او د ژورې اندېښنې وړ دی او یو بیرونکی تروریستي عمل ګڼل کیږي په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان ووشل شول د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یک شنبه آزادی رادیو ته وویل د پیشه د مزار شریفه او بلخ ولسوالۍ په لاره کې شوې ده د په وینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي عادل وایي چې د پیشې په اړه څېړنې دوام لري خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه ده په دې مناسبت په پلازمینه کابل کې د کرکټ مسابقه کیږي د افغانستان کرکټ بورد پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به د اگست په 19مه د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره لوبه وکړي دا خبرونه له آزادي رادیو اوري د ایران د تیلوړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل الطارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لورې د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووزي د استرال شپ کمپنۍ ادارې مسؤول ریچارد دولی روسا نن یک شنبه وویل لازم لوجستیکی تدابیر غوره شوی او ټاکل شوی دی چې هندی او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چارې په لاس کې واخلي په دې بیړۍ کې د 2 میلیونه او یو لک ډالرو تیل بارو د ایرانی بیړۍ چې ګریس یو نومیږي د جولای په 14مه د بریتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې په دې شک ونیول چې پر سوریې د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف د هیواد ته تیل رسوي پرون په جبل الطارق کې د بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شوه د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یک شنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو بار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه دا محدودیتونه ورسته لدی لګول کیږي چې چارواکو ادعا کړي و چې په دې سیمه کې د تیرو دوه اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترنګلتیا ورسته لدی ډیر شو چې د هندستان حکومت د کشمیر کورواکي پایته ورسوله. رويټرز خبري اژانس د جګپور چارواکو او شاهدانو په قول وویل چې د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیر شپې په نخټو کې په لسکونه تنه ژوبل شوې دي. او د اوکراین په تفریحي شار اديسي کې په یو هوټل کې د اور لګیدو له عمله نه تنمړ شوی او لس نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د ټوکیو ستار په نوم هوټل کې لګیدلی و. پولیسو ویلي چې لدی هوټل سلطنه د اور وژنې د کارکونکو د هڅو په پایله کې ژوندۍ ژغورل شوی دي. پولیسو ویلي چې د اور لګیدو د علت د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسالې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به له مسؤلو کسانو څخه به ځواب وغواړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه مو واوریدل. که غواړي دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل لویدیځ شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن د انتحاري حملې وروستی حال د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملونو ته د سزا ورکول غواړي.
د یوه لویدات بچی کاکایم شهید شد، یک باشیم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. شاگرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکانم شهید شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په یو علني جلسه کې د 1499 کال د انتخاباتو لپاره د رای چونې مرکزونه محلونه او د رای ورکونکو شمیري تصویب کړي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9500 محلونه کېږي.
په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. موږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان جمهوری ریاست د ویلامي په خبرولو سره د کابل وروسته برید غندل ویلي دي چې طالبان په دغه ډول حملو سره نش کولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلوالي ډلې ټولو وسلوالو بریدونو ته زمينه برابر کړي. د کابل لویدیش پګم امنیتي حوزې اړوند شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن انتحاري حملې دریش پیته کسو وجل او یو سل دوات یا نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیخي په قربانیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو بیا دغه حمله په کلک او ټکو غندلې ده. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د کابل د تیر شپې انتحاري حملې د درش پیتو وژل شوی او کسان لډلې دیار لسی واز د دې خر په لویدي زسیمه دوغ آباد کې خاور ته وسپارل شوی. کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناست یو د خپل عزیزانو جدایي ورته سخت ده. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیښې د عاملونو د نیول کېدو غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دې پیښې کې د خپل کورنۍ دوه غړي له لاسه ورکړي.
په داخله نکاحونه زمونږ کې داخله نکاحونه رسیدم انفجار سره دی.
زه چې کله د نکاح خانه خواته د خپل ترزوی او اوخی په سلاړم ناسپی چودنه شو او حالت ګډوډ شو. زه تاسو ته ویل شم چې په هوټل کې چې څوک وو ژوندې نه دی پاتې. و د زما د احمد المسیو په دې پیښه کې زما د تر او اوخی ځامن شهیدان شول. حتی زما د خیاطۍ د دوکان شاګرد هم ووژل شو.
بسیار دوستای نزدیک ما شهید شاګرد، حتی شاګرد دوکان خودم خیاطی دارم، شاګرد دوکانم شهید شد.
د عیني شاهدانو په خبره دی هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوی بو. دغه هوټل د کابل ښار په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري. د دې پیښې دوه تن عیني شاهدان خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
نیم کیلومتري مې هوټل نزدیک خانه ماست. وخت کې انفجار شد ما ایتو هات نه میزدیم کې هوټل انفجار داخل هوټل شده باشه. چون
زما کور د هوټل په نیم کیلومتري کې ده. کله چې 14 شو ما فکر نه کاوه چې د خوخی په مراسمو کې داسې څه وشي. زه چې کله راغلم د هوټل دنه وضعیت بيخي خراب وو. وینې وې جسدونه هر خواته پراته وو. زما په ګومان چې له سلو پورته کسان مړ شوي او ټپیان خو بيخي زیات
تقریبا از وخت کې شو مهلت مې دین 100 نفر اضافه تر شهیدا بود او زخمیا به حد اندازات بود او خانما بود او طفلا بود
شمدې دي ما تقریبا 22 نفر
زما د سترګو لیدل حال شاوخوا 22 ماشومان او 50 کسان نور وژل شوي دي دغه برید انتحاري حمله وا او هغه ګنګوسې چې ناو او زوم وژل شوي دي در وخت دي دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
د افغانستان د کورنی چار وزارت هم د دې پیښې په اړه ورستي جزئیات له ازادي رادیو سره شریک کړه د دې وزارت بیان نصرت رحیمی
له شک پرته چې د ټولو وحشتونو دهشتونو بربریتونو او د دغه ډول ترستی پیښو هغه د مسؤلیت چتر چې دغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې دغه پیښه چې هر چا ترسره کړې وي له شک پرته چې زموږ معلومات وروسته خپرېږي چې دغه پیښه ترستی پیښه کومې ډلې کړې ده خو اصلي مسؤلین چې دغه به طالبان
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوې خبره شوې اعلامیه کې په کابل کې دغه برید په کلکو ټوکو غندلی او ویلي دي چې طالبان نشي کولی د دغو بریدونو په غندلو سره ځان ته براءت ورکړي په اعلامیه کې همدا شان راغلي چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو لپاره طالبانو زمينه برابره کړې ده تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د کابل د ځانمرګي برید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین هم پر خپل ټویټ لیکلي د کابل نننې برید د طالبانو کار نه دی او دا بریدی غندلای دی او د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم ویلی د ماشومان او خوځو وجل هیڅ توجیه نه لري خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو په کابل کې د وروستي انتحاري حمله چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو کې وشو او لکه تلګه دریش په تکسانی وجل او یو سل دوات یا نور ټپیان کړل او وروستي حال مو اورید لکه څنګه چې په راپور کې اورید دغه حمله مسولیت هیڅ کومي وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې او وسلواله طالبانو دا پیخه غندلې هم ده خو اصلا پښتنه دا چې دغه ډول پیخي رامنځته کول چا کار دی او څوګي تر سره کوي د امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار خاطر پردیس د همدغه مسایلو په اړه مرکه کړي
دا پیښه د افغانستان دښمنانو د خواسته وی دا او دلته درشلو نه زیات پروسی ډلې کار کوي طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلانې دوی خبره کړې ده هغه کې واضح وی دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی ودا مونات په افغانستان کې مختلف تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنې لپاره کار کوي د افغانستان د بیسباتۍ لپاره کار کوي او جنگ تلمن وي دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی چې افغانان یو تفاهم ته یو اصول ته یو ثبات ته ونه رسیږي جنگ تلمن وي او داسې پیښې رامنځته کوي اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوي د افغانستان د دولت وظیفه ده د افغانستان د امنیتی او کشي ارګانو وظیفه ده چې د دې پیښو مخنیوي وکړي په څنګ کې د دې پیښو مخنیوي حتی د طالبانو وظیفه هم ده ځکه هغه هم افغانان دي او د افغانستان د لپاره غواړي ناری وي چې موږ د افغانستان د لپاره کار کوو
بله مجاهد صاحب د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې لیاو خادسولي خبري ولبل اړخه د انتخاباتو د پروسه چې په حال جریان په حال کې ده څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دي شپږ اساس شرایطو کې
بدون شک چې دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو حکومت ته ونه رسیږي سولې ته ونه رسیږي صوبات ته ونه رسیږي خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي یو په بل باندې شکونه وکي او بل اخره دا د سولې پروسه سبوتاش کوي او د بینې
بله مجاهد صاحب کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شي کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسولیت هم نه مني
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش بل هیڅ هدف نه دی دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی د غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکومت ته ورسیږي یو سولې صبح ته ورسیږي او دا پروسه په سره کم سبوتاش کولای شي په هغه شکل سبوتاش کی ما تاسو ته به ویل چې دا د ټولو افغانانو د عام افغان نه نیولې د حکومت د افغانستان د امنیتی او دفاعي ارګانو او د طالبانو وظیفه ده داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولی سي. د دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولی سي چې دا کار د چا دی، کومې ډلې کړی، او په هغې ډلې باندې باید دوی برید وکړي او هغه ډله د بی ویسي او افغانستان ولس ته ځان وښي چې موږ که نه دی کړی دغسې موږ پیدا کوو هم د بینې وړو هم.
زموږ غږ ازادي راډیو نو درنو دوستانو د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ورسره خبرې کولې، په داسې حال کې چې سبا په افغانستان کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن نمانځل کیږي. کابل یو شمیر خاریان که څه هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزي دغه جشن ته خوشاله دي، خو امنیتي پلوه په دې اړه اندېښنه لري. دوی مني چې په کابل خار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو بیا هم دوی د کابل خار امنیت ډاډمن نه بولي. بل خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل خار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
کالی ورخه د کابل خار ودانۍ او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سینګار شوي دي. نو بل اړخ ته له امنیتي پلوه هم د دغه خار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل خار په ګډون د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې کلک شوي دي. خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولای چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل خار کې ټیکسي چلوي، په خار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه له سهار له کور نه راوتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل، تر یو حده پورې کافي دي. خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدای نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسو پوهیږئ بهتره چې هر وخت دلته خطر دی، خطرات موجود دي، نو سړی ډېر مطمئن نه وي. څوک زه نه چې هر څوک هر خاری دی کابل چې ووځي له کور نه، دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځي. هر لحظه دقیقه ثانیه په خطر کې ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی سید پاچا چې په یوه پخه معیوب دی، امنیتي بنسټونه او مسؤلین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي.
ډېر ښه امنیت دی، د کور نه څوک وتای نه شي. دومره ښه امنیت دی چې کموت تلاش اور، کموت ګوري، چې کموت انفجار افسونه کې ښځې مې پیسې نه وي را باندې. دا امنیت دی، دې ته امنیت وایي. دې ته امنیت نه وایي، دې ته رزالت وایي. نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي، داسې واقعي کار وکړي. غله دي وځو یا په کور کې، مې یو شوال ډوډۍ نشته، بانک ته روان ځل مایوبیت پیسې واخلم. دا سیل دره نو په دې کې څوک پیرا لري، په دې کې پنځه مړه کې د بل په ورځي.
خغله پچا وای ک خلکو سره د امنیت ویره نه وای، نو د خپلواکۍ د سلمي کلیزن منځنه جشنونه او پروګرامونه به لا رنگیناو خوندور وای. بلخوا د کابل خار په شپږم اوزه کې د تیر شپې 14 چې د شهر دوبی په نوم یو هوټل کې د واده په مراسمو وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ شوبله واړوله، د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. سوداګره حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوي نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته ایښي، له امنیتي پلوه په اندېښنه کې ده، خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي.
ما ویر لرو بیا هم، لکه ځینې داسې خبرې هم شته، لکه برای ما شام تیره شپه کابل کې یو اضطراري حالت و. هیله لرو چې جشن ښه تیر شي. ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډېر دي، دولت په ډېر لوړه کچه مصرف کړی، شوق یو عجیب مینه ده، غواړو دا مینه دغسې مینه پاتې شي.
خوله د ټولو سره سره د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي، وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمي کلیزې د منځن لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
تمام نړی امنیتي هم از پولیس
ټول امنیتی ځواکونه، که هغه پولیس دي، دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي، ګمارل شوي دي چې کلک امنیتی تدابیر ونیسي. دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړي توګه هغه ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن نمانځي، کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي.
ټاکل شوې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ونمانځل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په یو علني جلسه کې د 1390 کال د انتخاباتو لپاره د رایې چونې مرکزونه محلونه او د رایې ورکونکو شمیرې تصویب کړي. د دغه کمیسون مشر هوا عالم نورستاني ویل چې راتلونکي انتخابات به په 15303 مرکزونو کې چې 9600 ته محلونه کېږي ترسره شي. بلخو د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه که څه هم دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي چې د پخوانۍ ارزونې له مخې ممکن 10% خلک له رایې چونې محروم شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 1390 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,650,515 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای سي. د دغه کمیسون چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او ویل چې په دغو کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستاني وویل چې دا کسان به په 15303 مرکزونو کې رای واچوي.
ټول مرکزونه 15303 مرکزونه او 9,500 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي.
د دغه کمیسون چارواکي وایي چې په دغو محلونو کې 18,416 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د هر محل د رای ورکونکو لیستونه به په ویبسایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل سي. له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه کولای سي رای وکاروي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه که څه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیاتوالي هرکلی کوي خو د رای ورکونکو د شمیرو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرکزونه همه شمول ندی اوس دراو 500 شاوخوا کې مرکزونه کمیسیون خو نه ارزونه تر سره شوی و دا چې د شمیر 500 شاوخوا کې پاتې کیږي نو دا خبره کوي چې تقریبا د 10% شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کیږي او دا د ټاکنو نیولې طبیعي ګانسې تر پښتن لاندې راوړي او د رویکونکو په حساب باندې وایي چې نه شر شپږ بدونه یقین چې یو ډیر لوی رقم ده موږ په دې باور دی چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمیر نور مرکزونه هم پرانستل سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورزو کونړ ولایت ته. د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په 100 ولسوالیو کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیالګي نلکړي خو اوس یې اکثره وچ شوي دي. دوی وایي د نیالګیو د نل په لومړۍ ورځو کې ورته د سولري برېښنا په وسیله د یادو باغونو د اوبه کولو دپاره د اوبو سیستم جوړ شوی و خو اوس نه خیښي شته او نه هم د اوبو وسایل. په دې اړه زموږ همکار روحله انوري له بزګرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د کونړ اوسیدونکو وی په ډیرې ځایونو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمګو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیلګي کې نغول شوی چې اوس اکثره وچ شوی او یا هم څاروي خوړلې دي. ملک عزت خان وای د دغه بوټو د خړوبول د پاره سولري سیستم هم جوړ شوی وو خو د لږ وخت وروسته د سولري برېښنا خيخي او نور وسایل د قراردادیان لخوا کورون ته یوړل شول.
تشکونو منی لوهې لګیدلې دي تشکونو منی ټانکۍ جوړې شي په دغه کې یو ګټو بم نشته هغه کم پپس کیم چې د یو اغم د منځل اړه هغه کم شیشې چې وې کم هغه سولري چې هم د یو پی اس او د لینونو پوري ټول هغه د شرکت والا را لو خپل سامان به ته ویړو ځان ته تسلیم کو چې دا 50 شپېته تر د سل جریبه پورې زمکه د دې د لاسه شل درپ او پرتا ده دی پینځو غزان د وژنه
د سیمه اوسیدونکو وای د نال شو نیلګو د وچیدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده
حکومت هم پدې کې پړلې پړ پدې د چې د پاملرنه به تنه د کلی چې د بوتي نال شوی د دې خدمت کیږي او کنه کیږي
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالي د ځوانانو علمی ټولنې سره شوی وو د یاد ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیلګیو ته به لس ځلې اوبه ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي چې هغه کار دوی ترسره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوی دی د مانوګي ولسوال عبدالمرجان بیوی چې بوټي د بیغورۍ په وجه وچ شوی دی
مون سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کومه نه کتبی او نه شفاهي کوم ارتباط مون سره په دې برخه کې نه کړی ولی مستقیما دغه پروژه ځوانانو ته ورکړی ده او د ځوانانو لخوا نه تطبیق شوی ده دغه بوټي وچ شوی دی د دوی نه صحیح نظارت نه دی شوی د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوی
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه بیا وای چې یاده پروژه د یو ان ډی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی
د یو ان ډی پی مسولیت دا و چې دوی ته نه حلونه ورک دوی ته $3,000 فاند ورک دوی ته د بیاری پیسې ورکړل دوی بوټی نه حل شانی کړل الته نال کړل الته په استلا چ قرکونه وکیندل دغه بوټو د پاره ولست پروژه تسلیم شو نو چې کله پروژه خلاصيږي او د ولست هغه چټه کې ګټي بنديږي او بیا دوی یا مالونه یا واګانې په بوټو باندې راړې او هغه وچیږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچي یا په یو ان ډی پی باندې اچي یا د کرنې په ریاست باندې اچي چې فکر کوم چې دا درست نه ده
هغه وایي که یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکه خاوندان هم زیاته ونډه واخلي داسې نه چې هر څه له حکومت او بهرنیانو وغواړي
موږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایت هم تعقیبولی شي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام ورزو لخکرګا ته په لخکرګا کې د خزو د لاسي توکو د پاره نندارتون جوړ شو د خزو د لاسي صنایعو د پاره د نندارتون د هوا د خپلواکۍ د سلمي کلیزي په مناسبت جوړ شوی خزې لا هم د دوی د لاسي صنایعو د پاره پر بازار موندنې ټینګار کوي الیاس دای راپور لري
د شوزو د پاره په جوړ سوي ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو پلاس جوړ سوي اکثره توکي د غستلو او شایسته پاره دي د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم ننداري ته وړاندې سوي دي د هلمند د شوزو چارو رئیس وجه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نور نړۍ سوداګر خبر کړي
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید د نندارتون د افغانستان په سطح کې پلان سوي دي چې دایر سي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلفو اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي
کلونه کې چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلب نتیجې نه دا ورکړي د دینن درتون دی وی هټی مسؤل او د هلمند شوز چر دراسات کارکون کې شرفه وای غواړي غتو کې ننداره ته وړاندې کړی چې تر دې د مډیر ناری نه نه دی خبر شرفیا زدیر رتول اکثر خلک فکر کوي چې شزی وازی د کور کارونه او اشپزی کولای سي خو دوی د دې نندارتون د لارې غواړي نارینه وو پوهوي چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم سته
نندارتونونه ګټه دغه ده چې دغه څه چې موږ خوندې ذکر دي هغه مواد او شی چې دی هغه راځي خلک ویني د موږ خلکو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړی دي که څوک خبر نسی چې څوک سرزه او تقاضا نه وي نو دغه شند د پر بازار نه پیدا کیږي اوس دغه شند چې موږ وړل ته چې دوی ویني خلک ویني اته د رسنیو د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلک ویني چې دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوند لري چې دا غوي ظرفیتونه ولرسوي دي یو غوي داسې لاسي صنایع لري موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سباز شاندې چې غوي کېدل سي بخې پټ دي وس توګ نوي نه خبر چې داس پخوانی شاندې لري دغه شاند پر خلکو ته وړاندې سي تر څو ویني
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې مناسبت د غنندارتون ته خوندور خواړه ګنډل سوي جامې، پلاس جوړ سوي لوشي او بیلابیل نور توکي هم راوړل سوي ول. که څه هم دولتي مسؤولین ژمنې کوي خو ښځې همیشه د خپل لاسي توکو لپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. ښځې غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد لستای، د ازادي راډیو هلمند.
موږ له ازادي راډیو نه اوریدل نو دوستانو